سلام نو وخت مو په خیر خره خلاص د مال خبرونه ته مخکې تر دې چې د خبرونه مطلب د لرفو خبرونه ټاکل شوې ده چې د طالبان د ریاست الوزرا اقتصادي مرسل ملک لغانی برادر په مشرۍ د طالبان یو پلاوی د کازان په شپاړسم اقتصادي فورم کې د ګډون په موخه تاتارستان جمهوریت ته سفر وکړي. د طالبان د بهرنیو چارو په وزارت کې وی سرچینې چې نوې غوښتنې وختل شي ازادي راډیو ته وایي چې د کازان غونډې تر څنګ به د افغانستان او روسیې د اقتصادي مشترک کمیسیون غونډه هم جوړه شي. د کازان غونډه چې د روسیې او اسلامي نړۍ د غونډې په نوم هم یادیږي د مې په 12مه پیل شوې ده چې د دې میاشتې تر 13مې به دوام وکړي. د کازان فورم یو اقتصادي نړیواله غونډه ده چې هر کال د روسیې په کوربتوب جوړیږي چې هدف یې د روسیې او د اکثره آسیایي هیوادونو ترمنځ د تجارتي او اقتصادي اړیکو پراختیا ده په ځانګړي ډول د اسلامي همکارۍ د سازمان له غړي هیوادونو سره. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي د منځنۍ آسیا لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي سره د افغانستان او سیمې پر امنیت خبرې کړې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت پر دوی وبین کې ویل چې اسمت الله ارکاشف او د اودارز سپرس په افغانستان کې له بشري بحران سره د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کړې دي. دوی همداراز د ترمز بندر له لارې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو موضوع وڅېړله. اروپایي ټولنې ویلي دي چې د منځنۍ آسیا لپاره د دوی ځانګړي استازي په دې غونډه کې د افغانستان په اړه راغنده خبرو ته علاقمندي ښکاره کړې ده. د هند په احمد آباد ښار کې ښاري چارواکو د اوړي د ګرمۍ هوا د اغیزو د کمولو لپاره د بس په تمځایونو کې له واښو جوړې شوې پردې او د اوبو شیندونکي نصب کړې دي. پردې سربېره د فلزي چت لرونکو کورونو بامونه په روښانه رنګونو رنګ شوي سو لږه ګرمۍ جذب کړي. دغه ساده خو موثر اقدامات د کورونو دننه تودوخه تر 5 درجو پورې راټیټ کړي او خلکو ته د راحتۍ زمينه برابره کړې ده. دغه طرح په 2013 کال کې وړاندې شو او اوس په ټوله هند کې او جنوبي آسیا کې په روغتونونو او دولتي درو کې عملي کیږي. د تودوخې زیاتوالی په هند کې د میلیونونو خلکو لپاره وجودي ستونزه ده. په احمد آباد ښار کې د سکل د هوا تودوخه 2.5 درجه سانتي ګراد ته رسیدلې ده. لکه مرګونی د تودوخې څپې وروسته چې په 2013 کال کې راغله ول د یار لزه خزيات د 2000 ډیر کسان ژوند واخیست. احمد آباد ښار په جنوبي آسیا کې د ګرمۍ پر وړاندې لمړنه اقدام پلان جوړ کړ چې اوس یې په ټوله هند کې هم د ویبل کپټوګه عملي کیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي دای با سبا د می په 15مه د ترکیه په پلاسمین انقره کې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدل لپاره انتظار بسی او یوازې به ل خپل روسی سیال سره مخامخ وګوري ل نور روسی چارواک سره. زلنسکی پرون په کیف کې خبر اعلان تویل چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ته هم چې اوس د منځنی ختیځ په سفر دی په دې خبرو کې د ګډون بلنه ورکړه ده. د اوکراین ولسمشر زته کړه چې دا د دې لپاره چې سپینه ماڼۍ او د اوکراین اروپایي متحدین څه کوي چې لنړیوالې دومي جګړې راوروسته د اروپا ته ټولو لوی خونړۍ جګړه پای ته رسوي. بل لور ته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې ویل چې روانونه په ترکیه کې د اوکراین او روسیې ترمنځ احتمالي خبرتري خایي خې پایلې ولري. اغلی ټرمپ زیاته کړه چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو به د غلور پور امریکایي چارواکو په ډله کې وی چې د اوکران پر وړاندې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرو اترو لپاره ترکیه ته سفر کوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه
اوز بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات مکبل کی قدر منو غللی زکون کو ز پرشنا غفار یوزل به هم تاسو ټول تشرقاس به ما د یولسم ټولګي جغرافیه مزمن شپږم لوسته هله د چې تاسو ټول قدر منو غللی زکون کبر تر او جوړ صحت مند او سری د صحت شوی وطن قدر منو زکون کو ز مرسته سو د نن ورځې شپږم لوسته هیواد نپلرون کی حفظی دي چې کتاب صفه له 15 سیمه پیل 3 شپتی می سپی پرې دی. همدارنګه ز مرسته سو د نن ورځې درسي اهداف چې نن ورځ به پلوست کې مرسته سو ولولو عبارت دی لومړی د هیواد نه پلورونکي حفظه دویم پلیزات دریم پلیزات د پلیزاتو د کارونو اقتصادي اهمیت زموږ په هیواد کې څلورم د ودانی د ډبرو کارونه دا هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ستاسو د ټولو قدرمنو ګللې زده کوونکو د پراته جواب دقت په هیله ما هیله ده چې د لوست پای پرې راسره ملتیا وکړي قدرمنو زده کوونکو د لوست پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د هیواد نیپلورونکو حوزې پیژن یعنی زموږ د ګران هیواد افغانستان د نیپلورونکو حوزو په حق له معلومات ترلاسه کړو دا چې موږ تاسو د نیپل کلمې سره آشنا یو موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې نیپ زیرمې هغه زیرمې ته ویل کیږي کوم چې د حیواني شیوو څخه منشأ اخلي چې د کلونو کلونه کلونه پزمک کې د تودوخه تر تاثیر لاندې راغلي دي او د اکسیجن د نشتون پرته څخه په نیپټو باندې تبدیل شوی دي نو موږ وایو چې په نړۍ کې د نیپټو زیات شمیر زیرمې ستاسو د هغولو جملو څخه یو هم زموږ ګران هیواد افغانستان شمیرل کیږي چې زیات شمیر د نیپټو زیرمې لري کله چې په 1414 هجری لمریز کال کې په افغانستان کې د بهرنیو جلوزستانو لخوا څخه سړي نسارته ورسول شپلې نو د افغانستان په بیلابیل سیمو کې لکه په شمالي شمال کې لویدیس کې هم چنان جنوب او جنوب لویدیس ورخو کې د نیپټو زیرمې ته تثبیت کړل چې د هغولو جملو څخه مهمه زیرمې په خپل په جزئیات کې ده نن ورځ به موږ تاسو د افغانستان هغه مهمه حوزه لرونکې حوزه به وپیژنو د نیپټو کومې چې زیاتې مهمې دي د هغولو جملو څخه یو مهمه حوزه چې د انګوت د نیپټو کان دی چې دغه کان په خپل د سرپل د شار څخه د 5 کیلومتري ختیس کې موقعیت لري چې د نیپټو د طبقې یوزرو اصل څخه تر 200 متره پورې لیدل کیږي او دغه کان چې دی په خپل درنه ځکون کو جیولوژیکی زیرمې په 1.1 میلیون ټن ته د ایستل کې دوه ور دي چې زیرمې تر وسه پورې 2.0 شپږ میلیون ټن شودل سوي دي دویمه برخه به درنه ځکون کو د عقد دریاو د نیپټ زیرمې د هم په خپل لکه سرنګ چې د انګوت زیرمې په 15 کیلومتري کې د سرپل څخه موقعیت لري خو دا به د 10 کیلومتري په ختیس کې د سرپل موقعیت لري چې ټول زیرمې 12 میلیون ټن ته ثابت شوی دی او د ګټ اخستنو ور زیرمو له جملو څخه شمیر کیږي چې 4 میلیونه ټن او څخه زیات اټکل شوی دی هم چې نن د دې تر څنګ دویمه برخه چې دریمه برخه چې د هم دریمه حوزه چې د د کش قری د نیپټو کان د کش قری د نیپټو کان هم د سرپول د جنوب ختیځ ته په 12 کیلومتري کې په واټن فاصله کې موقعیت لري چې مراتس مخکې ولوستله ان چې وو د انق د اق کوم دغه چې وو د نیپټو زیرمې چې وی هغه په خپل په 10 کیلومتري کې موقعیت لري خو دا په 12 کیلومتري واټن کې موقعیت لري چې دا هم یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمیرې کېږي چې جیولوژیکي زیرمې 9.5 میلیون ټن ته رسیږي او د ایستلو وړ زیرمې 6.3 میلیون ټن نفت شودل سوي دي سلاره ما برخه درنه زده کوونکو د زمرد سعید نیپټو زیرمې دي دغه زیرمې چې دی د شبرغان د شاد جنوب ویدیس کې په 15 کیلومتري کې موقعیت لري چې زیرمې 9.9 میلیون ټن ته درایستلو د ورکه دوه زیرمو له جملو څخه شمیرې کېږي چې هغه زیرمې بیا 3.4 میلیون ټن ته اوم نیپټ وایي کېږي چې دا هم ستر اهمیت لري او د یو هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دي نو درنه ځکه کوم خو خدای وی کی تر دې دم پر تاسو پوسیو او سې جواب حق له معلومات لسته راوړي او سې چې زموږ په هیواد کې څومره د نیپټو زیرمېسته او څومره حوزې دي اوس هم د لوس راتلون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افغانستان د پلیزات په حق له معلومات لسته راوړي چې زموږ په ګران هیواد کې افغانستان کې څومره پلیزات موجود کدر مونږ د کوونکو د چې موږ تاسو ټول په هیجو انسانان له ډیره په خاره ایست څخه پلیزات پیژنې موږ تاسو د پلیزات د کلمې سره آشنا سی ویو خو په پخا وختونه کې د پلیزات څخه کار اخیستل یا هم استفاده کېدل په ډیره کم اندازه سره یعنی په محدود شکل سره وو د هغو د نش لمخې څخه په دې برخه کې موږ تاسو په دې باندې پوسی ویو چې پلیزات د انسانانو چې کله به پیژندنه په هغه وخت کې میس او بیا ورسته وسپنه و خو زموږ په هیواد کې یو شمیر زیات پلیزات ستاسو د هغو جملو څخه میس دي د اوسپنې سرب دی کروم دی جستي او ګران وای پلیزات لکه سره زر سپین زر زیرمې او سرچینې زمر په هیواد کې ستاسو نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو لومړنی برخه د هغول جملو څخه خپل اوسپنه ده اوسپنه هغه زیرمې ده چې زمر د ګران هیواد افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی د اوسپنې زیرمې زمر په ګران هیواد افغانستان کې د کندهار په خاکریس کې نه پیدا کیږي چې دغه زیرمو اندازه 8.3 میلیون ټن شو درشه وي او د حاجیګه کاندي د هرات د غوریانو کان چې په 1438 هجری لمریز کال کې لیوی ایرانی کمپنی سره د پلسټینی تړون وشو، نو د بدخشان او د سیا درې کانې د اټکل زیرمی لسلویش څخه تر 45 میلیونه ټن پورې شودل سوي دي. د دې ترڅنګ بل برخه چې د هغه په خپل د پغمان د ولسمانۍ د اوسپنې کان دی چې زیرمی 1.8 میلیونه ټن ته رسیږي، او اخرنی په خپل چې د اخرنی کانې د جبل ارسراج د اوسپنې کان دی چې زیرمو اندازه 8 میلیونه ټنو ته رسیږي، او د اوسپنې اندازه په سلو کې 15 شو در شوې ده چې ستر اقتصادي ارزښت لري. بل هم د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د حاجیګک د اوسپنې کانونه دي چې د حاجیګک د اوسپنې کانونه د بامیان د جنوب ختیس کې د 15 کیلومتره په واټن کې موقعیت لري چې د خپل کیفیت او زیرمو له پلوه څخه د سیمې یو له ډیرو مهمو کانونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. او د اوسپنې زیرمې چې دي درنو زده کوونکو 1.8 میلیارد ټنه شودل شوې دي چې د اوسپنې سلنه یې 3.15 شودلې ده چې د کانونو وزارتونه نوي شمیر دغه کان تثبیت شوی زیرمی د یوسلو لستونو ټنو د اټکل زیرمو څخه شتودلی دی چې په 2020 میلیونه ټنو ته حساب شوی دی چې د حاجیګه دغه کان له زیرمو څخه د ګټې اخیستنې امکان شته چې یو لسترو امکانات له جملو څخه شمیرل کیږي. او هم چې نن درنوز د کونکو بل چې دی په خپل د میسو کان دی چې د میسو کان هم د افغانستان په لسو ولایتونو کې د میسو کانونه په زیاته کچه سره پیدا کیږي چې د میسو د کانونو دوه زیرمې موجود دي له پروان څخه تر فرا کندهار پورې پراخه ساحه له دغو میسو کانونو څخه ډکه ده چې په دې کې د کجکی ترمنځ سیمې ډېرې مهمې سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د میسو د طبقو کانونه په متغر خود او همدارنګ خور د کابل او ان چهلستون په غرونو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي او د کابل په دربند کې هم لیدل کیږي. هم چې نن درنو کډر مون زده کوونکو بل برخه چې ده هغه په خپل د لوګر د انک د میسکو د میسو کان دی چې دغه کان په خپل د کابل شهر په جنوب ختیځ کې موقعیت لري چې اټکلي زیرمې 4 میلیونه ټنو ته رسیږي، او په دغه کان کې د میسو اندازه په سلو کې 1.2 څخه تر 1.15 پورې شوده سوي ده چې دا باید موږ تاسو همیشه په یاد وګوسیږي. او هم چې نن د انک کان چې د میسو اټکل شوی زیرمې له 5 میلیونه ټنو څخه زیاتې شوډل سوي دي چې د قانونو د وزارت نیو شو، او د هغو د تثبیت شوی زیرمې له 1 څخه تر 1.5 میلیونه ټنو میسو پرې شوډل شوی دي. د دې ترڅنګ بل چې د بل برخه هغه په خپل سره زر چې سره زر هم زموږ د ګران هیواد افغانستان کې یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي چې سره زر د هندوکش د دواړو خواو ته په بیل بیل سیمو کې په پراخه کچه سره پیدا کیږي، او پراخه ساحه نیولې دي چې د فیض آباد شمال څخه بیا په جنوب لویدیځ تر لوري پورې تر کندهار پورې دغه ساحه نیولې دي. او مهم قانونونه د بدخشان په یبتل او غرنی په غزنی کې په مقر کې موجود دي چې دا یو مهم قانون له جملو څخه شمیرل کیږي. او هم چې نن درنه ځکون کوله کسان چې موږ تاسو لوستلی وه هندوکش غرونه لري چې یو ختیس هندوکش دی او بل یې لویدیس هندوکش دی، په دغو دواړو برخو کې په پراخه کچه سره سره زر پیدا کیږي. بل هم درنه ځکون کو د سپینو زرو کانونه دي، سپینو زرو کانونه هم دغه زیرمې چې دي د پنجشیر د کې پیدا کیږي، د هرات سیمکو او د بیبیکو د بیبی گوهر په سیمو کې، او همدارنګه د دې ترڅنګ د کندهار په خاکریز کې په پراخه توګه سره پیدا کیږي چې په خوا به په نپامي توګه سره ایستل کېدل خو اوس ورڅخه قارنه اخیستل کیږي، اوس محفوظ دي. د دې ترڅنګ د سرپ او جستوکانو زیرمې دي چې دا هم زموږ په هیواد افغانستان کې د سرپ او جستوکانونه هم په زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ستاسو په هغوی دغه قانون چې د کندهار د بی بی گوهر او د سترپو جستو قانونو په نوم اخستل سو، یا هم دغه نوم مو تاسو ورته استفاده کول سو چې زیرمې د 20000 ټنه څخه جست او 15500 ټنه سترپ شول شي ودی چې د هرات د چشت پسمی کې او د هزار جاتو د تولک او د غوربند پر نجل پسمو کې هم موجود ني. بل برخه اندرنوز د کونکو هغه خرنی برخه شته هغه په خپل د کروم د ډبرو قانون نه دي، د کروم د ډبرو د اشتوالي نشي بیا په خوست او میدان وردګو او لوګر او محمد اغي او ګلنهار او کندهار سیمو کې پیدا کیږي چې یو له مهمو قانون له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنوز د کونکو تر دې دم پرې مو د افغانستان د خاناتو په حق له یا هم پلیزاتو په حق له معلومات لاس راوړل، وسام د لوس په بل برخه کې د پلیزاتو د کانونو اقتصادي اهمیت په حق له ولول کسرنګ چې موږ تاسو په هیڅ پلیزات سمج په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه او پریمانه توګه سره په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي، نو زموږ د هیواد په ډیرو برخو کې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولې دی. د افغانستان پلیزي زیرمو په لرلو سره یو بډای هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، او پلیزي زیرمې چې دي د یو هیواد په صنعتي کېدو کې د خلکو د ژوند کچې په لوړېدو کې او د اقتصاد په پرمختیا کې یو مهم او ضروري پدیدو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې له پلیزاتو څخه د دروازو او د کړکیو میزونو او چوکیو ماشینونو او پرزو همچنان د فابریکو په جوړولو کې او د لوښو په جوړولو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي، چې د یو هیواد کې د پلیزاتو کچه زیاتوالی د اقتصاد د پرمختګ لامل ګرځي. او هم چې نن درنه ځکه کوم کوز مرستاسو د نن ورځې په لوست کې د ودانیو د ډبرو قانونو په حق لدی چې په دې بهر کې به موږ تاسو د ودانیو د ډبرو قانونو وپیژنو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو افغانستان یو غرنی هیواد دی، نو د غرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې یو پر درې برخه غرونه نیولې ده، چې په دې برخه کې د تعمیراتي ډبرو منبعو په لور وسخه یو ډیر غنی هیواد هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې تعمیراتي ډبرې لري چې له ډیره په خوا زمانه راهیسه په ودانیو کې کار کړی دی، چې د هغو له جملو څخه یو په خپله ګرانیت یا هم خارا ډبرې دي چې په دغه ډول ډبرې د ځمکې په ژورو برخو کې او اورغورځونکو سیمو کې پیدا کیږي یا هم رامنځته کیږي، چې ښکلی رنګ لري او دا ډبرې د ترقم او سختوالي له امله څخه د ودانیو په زینو، تحت دابونو یا هم بنسټونو کې د سړکونو په فرش کې کارول کیږي. دویم ډول ډبرې چې دي درنو زده کوونکو، د بزالت دا ډبرې دي، بزالت لرونکي ډبرې چې دي هغه په خپل د ډبرې د ځمکې د مخ د ورغورځونکو د لو د موادو پاتشینې څخه مې سره غلې دي، چې ورغورځونکو فعالیتونه یعنی د آتش پشان د غرونو په لمونه کې شتون لري، چې د افغانستان په زیاتره غرنیو سیمو کې په پریمانه توګه سره پیدا کیږي. د ډول ډبرو مهم منرالونه عبارت له پیرو کسیک دی، پیلدسپار دی، المونیم دی، الیون دی او ځینې نور مینرالونه په دې کې موجود دي چې دغه ډول ځانګړي آب او هوا کې پیدا کیږي. همچنان بل متحول ډبرې چې دغه ډبرې په دریابونو کې له رسوب او هنګي ډبرو څخه رامنځته کیږي، چې ډېرې شایسته او زینتي ډبرې دي. څلورم ډول ډبرې چې درنه ځکونکو، د رحم او مرمر ډبرې دي، چې دغه ډبرې د تغیر منونکو او هنګي ډبرې دي چې په بیلابیلو او ښکلو رنګونو سره پیدا کیږي او په هیواد کې یو له مهمو ډبرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې سپین رنگ لري. مرمر ډبرې اهنګي ډبرې دي چې فشار او تودوخې له امله څخه بڼکې تغیر ورکول کیږي. نو درنو زده کوونکو، اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده درې د سوالونو دي چې هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب ورکوئ. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، سپین او سره زر تشریح کړئ. دویم سوال، پلیزات اهمیت ووایست یا یې هم بیان کړئ. دریم سوال، د انګوت د نیپتو کانونو نمونه واخلئ، یا هم د انګوت د نیپتو کان کوم کان دی. نو نقدر درمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. ښه وخت تلل په ما.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اوز بلله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات مقبول کی خضر من او کلی سکون کو زبرشنا قاری و زربه هم تاسو ټول تشرح واسم ما د ول سم ټولګي جغرافیه هم زمش په جملو ست خو ژه سکون کو زمر ست سو دنن وزیش په جملو ست یا هم حق درسي هدف چنن برز به مرتس په لوست کول ولو عبارت دله لمړی محصولات پیژندل، دویم د محصولات ارزښت، دریم مکنی حمل او نقل. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مرتس په لوست کول ولو په حق لبه بش پر معلومات ترلاسه کړو. نو هله من دې چې تاسو ټول قدر من زده کوونکي د لوستر پایپر رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. روز زده کوونکو، اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ ستاسو د نن ورځې د نوي لوست لومړنی موضوع چې د محصولاتو اهمیت په حق ده. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، محصولاتي لارې زموږ ستاسو په ژوند کې یو له مهمو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي. خو نن ورځ موږ تاسو لومړی محصولاتي لارې تعریفو چې څه ته ویل کیږي. یعنې که چېرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې محصولاتي کښې یې هم لارې څه ته ویل کیږي، موږ تاسو به وکولای شو چې یو قناعت کوونکی تعریف ورته وکړو. راځو تعریف کوو. محصولاتي لارې د یوې ټولنې او او د هیواد د اقتصاد ټولنیزي چارو سیاسي چارو فرهنګي او اداري پرمختګ بنسټ ګڼل کیږي. یعنی په عمومي ډول سره کچیر مور تاسو وایي او مسؤلیت لري هم کړی دی وی ټولنې او هیواد د اقتصاد ټولنیز سیاسي فرهنګي او اداري پرمختګ بنسټ ګڼل کیږي چې د ټولنې اړتیاوې هغه کچیر کرنیزي او سیاسي صنعتي او تجاري او سیاسي یا هم ټولنیز فرهنګ اوسیږي او یا هم سیاسي وده اوسیږي، نو دغه ټول کارونه د محصولاتي کښو د ترقی او پرمختګ څخه پرته امکان نه لري. یعنی د یوې ټولنې پرمختګ او ترقی چې ده هغه په خپله په محصولاتي کښو یا هم محصولاتي لارو باندې ولاړ ده. که چیرته موږ او تاسو غواړو یا هم که چیرې یو ټولنه یا هم یو هیواد غواړي چې د یو هوسا ټولنې اقتصاد او صنعتي پرمختیا ترلاسه کړي، نو د هغه لپاره تر ټولو مهم چې ده باید محصولاتي کښې او نقلیه وسایلو کې پرمختګ راولي، په هغوی کې ترقي راولي، نو وروسته د هغوی څخه دوی کولی شي د یو هوسا ټولنې اقتصادي او صنعتي پرمختیا کې لا هم پیشرفت راولي او یو لږ هوسا هیوادونو له جملو څخه شمار شي. نرونو ځکونکو، لکه څرنګه چې موږ تاسو دغه ټولنیز ژوند ته متوجه اوسېږو، نو پر مخ ودې هیوادونه چې دي د اقتصادي او صنعت پرمختیا لومړني پړاوونه وهي او ټول په دې کوشش کې دي تر څو په اقتصادي، صنعتي چارو، ټولنیزو چارو او سیاسي او داسې نورو چارو کې پرمختګ وکړي. نو تر ټولو لومړنۍ کچېرې یو هیواد غواړي دغه چارو کې پرمختګ راولي، د دې لپاره تر ټولو لومړنۍ کار چې دی هغه باید په محصولاتي او ترانسپورټي شرایطو کې برابر هیواد باید برابر کړي. یعنې خپل هیواد کې داخل باید دی محصولاتي لارې کشي، ترانسپورټي شرایط باید برابر کړي تر څو دوی وکولی شي تولیدي او تجارتي کوم وسایل او کسب او کار چې دي په هغه کې پرمختیا راوړي او د کارونو وده رامنځته کړي. نو موږ ویل سو چې زموږ ګران هیواد افغانستان چې یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې مخ پر ودې په ډډو کې شمارل کیږي، او زموږ هیواد افغانستان یو پر وچه پورې تړلی هیواد دی چې کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. یعنی د غرني هیوادونو له جملو څخه شمارل کیږي چې سیندونه هم پکښې کې موجود دي. زموږ د ګران هیواد افغانستان سیندونه چې دي درنو سکونکو ډېر زاړه او سیلابي رژیم لري چې له همدې کبله څخه بیړیو چلولو لپاره برابر نه دي. نو د ځمکنیو محصولاتو او هوایي سکتورونه وده د هیواد زموږ د ګران هیواد افغانستان کې یو بنسټیزه اړتیا بلل کیږي چې د منظمې محصولاتي شبکو پرته څخه با پرته هر اړخیز اقتصادي او ټولنیز وده زموږ په هیواد کې ناممکنه ده. یعنی پرته له دغه منظمو مسلطي شبکو څخه موږ تاسو نسو کولای چې په اقتصادي او ټولنیزو چارو کې پرمختګ وکړو. نو موږ ویلی سو چې محصولاتي لارې چارې چې دي یا هم لارې یا هم کښې چې دي د ښارونو او سیمو نښلولو یو بنسټیز رول لوبوي، او همدارنګه اومه او انرژي تولید کوونکي مواد، صنعتي مرکزونه او صنعتي او کرنیز محصولات بازارونه او اصلاحي مرکزونو ته لېږدوي. نو په دې برخه کې چې یو هیواد هم یو ملک پانګونه وکړي، په دې برخه کې مصرف وکړي، دا د دې لپاره هیڅ تاوان نه پېښوي، بلکې د دې لامل ګرځي چې د دې په هیواد کې د دې هیواد په اقتصاد، سیاسي، فرهنګي او اقتصادي پلانونو په جوړولو کې لا هم وده او پراختیا راوړي او د دې د پرمختګ لامل ګرځي. که چیرې موږ تاسو د محصولاتي لارو پر اهمیت باندې بحث وکړو، موږ ویلی سو چې د محصولاتو د اقتصادي اهمیت په هکله که چیرې لنډ معلومات ووایو، د هغوی له اهمیت له جملو څخه لومړنی ارزښت لرونکي اهمیت چې دی هغه دا دی که چیرې منظم ترانسپورټي لارې موجودې واوسېږي یا هم منظم محصولاتي کښې موجودې واوسېږي، نو د ګټې اخیستنې په سبب سره به یې یو هیواد وکولی شي چې د هغوی په اجناسو کې په بیه کې کمی راشي. هغه که چیرې د خوراکي توکي واوسېږي، هغه که چیرې لباسونه واوسېږي، هغه که چیرې نفت، ګاز، هر څه واوسېږي، د دې ټولو په بیه کې به کمبوتیا راشي. همدارنګه د سونډ موادو په لګښت کې به کمبوتیا راشي، د سوداګري مالونو د وخت د زکیدو څخه به پرته به بازارونو ته وړاندې شي. چې که چیرې دغه مالات په وخت سره مارکیټ ته وارد شي، نو په دې کې به یو هیواد وکولی شي چې د هغوی په بیه کې کم بوتیا راشي، هم به ولس لپاره اسانتیا وي او هم به هغه سوداګرانو هغه تجارانو ته به لاره به واوسېږي، دغه لاره به هواره شي تر څو دوی وکولی شي چې په خپل تجارت کې نور هم پرمختیا وکړي او د دوی کوم سامان الات کوم تولیدات چې دي په کم وخت کې خرڅي. او همدارنګه د دې تر څنګ بله ځانګړنه چې د محصولاتي کښو ده، هغه د بیلابیلو قومونه یو د بل د دود او دستور څخه خبرېدل دي، همدارنګه د هیواد ملي یووالي تامینېدل دي چې دغه هیوادونه چې دي کولی شي چې دغه ټولې ستونزې په د محصولاتي کښو په واسطه سره حل کړي. خو یوازینۍ ستونزې چې رامنځته کیږي درنو زده کوونکو، هغه دا ده زموږ په هیواد کې چې زموږ هیواد له وروسته پاتې هیوادونو له جملو څخه راغلی دی، ځکه چې زموږ هیواد غرنی هیواد دی، ډېرې لوړې ژورې پکښې کې دي. نو په دا وروستیو کلونو کې همدارنګه ډېرې زیاتې جګړې ورباندې شوي دي، نو د جګړو ځپلو هیوادونو د جګړو څخه شمیرل کیږي چې کله دا محصولاتي شبکې ویجاړ شول نو بیا ورسته د هغه د جوړولو لپاره اړتیا پېښ شوه چې له همدې کبله څخه د موقت حکومت له تشکیل څخه ورسته د توکیو او جاپان په کانفرنس کې د هیواد لویو چارو جوړولو او پراختیا ته د اقتصادي زیربناو په توګه سره لومړیتوب حق ورکول شو تر څو دغه زیربناوي باید بیرته په افغانستان کې جوړ شي. اوس د حلقوي لوی لارې چې درنه سکون کوز مشر په هیواد کې اتیا سلنه یې جوړ کړي دي او له بندرونو سره نشلول شوي دي چې له همدې ډول سره مرتاسو یو بل سره د ولایتونو او مرکزونو سره د ولسوالیو نشلولو ته دوام ورکړي دي. د بلې خوا څخه بیا زموږ په هیواد کې د پام وړ کومې کښې چې د شمال لویدیځو ګاونډیو سره فعالې شوي دي چې زموږ د هیواد د سوداګري اړیکو باندې منطقه اغیزه لګولې ده چې دا د افغانستان یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېره کېږي کوم چې د افغانستان د اقتصاد په ودې کې پرمختګ راوستلی دی. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې مراد تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د محصولاتي لارو د اهمیت په هکله او همچنان د هغوی د ارزښت په هکله مو معلومات ولوستله. هیله ده چې تاسو ټول پوه سوي واوسېږي او یو څه مو ترلاسه کړي واوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې برخه کې به موږ تاسو ځمکنۍ حمل او نقل وپیژنو. خو دغه لومړی سر کې موږ تاسو د حمل او د نقل کلمې په مفهوم او معنا باندې ځانونه پوهوم. درنو ځکونکو حمل او نقل چې دی عموما وړل او راوړل ته ویل کېږي. حمل او نقل د یو ځای څخه د یو شي انتقال و بل ځای ته دی ته حمل او نقل ویل کېږي. خو که چیرې موږ تاسو یو منظم تعریف ورته وایو نو موږ تاسو په دې ډول سره ویلی شو چې د حمل او نقل د یو منظم محصولاتي سیستم شتون د صنایعو په ګډون د ټولنیزو او اقتصادي پرمختیا بنسټ جوړوي او په یو هیواد کې که چیرې دغه بنسټ موجود واوسېږي نو په هغه هیواد کې به د ټولنیزې اقتصادي یووالي د رامنځته کېدو لامل یا هم سبب وګرځي او خدماتي مواد او اطلاعاتو د لیږد او رالیږد لپاره به دغه سیستم اسانتیاوې برابرې کړي. د دې ترڅنګ په ملي سویه سره سوداګري پرمختګ د دې لامل ګرځي او د دې ترڅنګ له هغې سره د یو ځای د پرسونل د استخدام او د عوایدو کې زیاتیا هم رامنځته کیږي. د ژوند کچه یې هم لوړیږي. د هغه په کچو او د هغه سهولتونو چې دی ورته اړتیا لري په هغو کې هم لوړوالی رامنځته کیږي. نو دې ډول زیربناو شتون زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ځمکې د جغرافیې جوړښت ته په پام کتو سره داسې زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی کوم چې غرنی هیواد دی. نو دغه جوړښت ته په کتو سره په ځانګړي او جلا سیمو باندې ویشل شوی دی چې فوق‌العاده ارزښت لري. په تیرې بیا د صنایعو د پراختیا لپاره چې د هغې پرته صنعتي موسسو او د اومو موادو او انرژي تولید کوونکو موادو او د هغه د تولید کوونکي اصلاحي سیمو ته انتقالېدل هم پرته له دغو څخه نسي سرته رسول کېدلی. د دې تر څنګ قدرمنو ګلري زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی کوم چې په لومړي میلادي کال کې د یونان د باختري پاچا په وخت کې افغانستان د سوداګري اړیکو په تامین کې لومړنی مقام درلودله او بل د هغې لارې د نشلېدو دو زای ګڼل کېده یا هم د هغو دوو سیمو ترمنځ نښلوونکي سیمه ګڼل کېده. د دې ترڅنګ په همدې ډول سره د ورېښمو د درمونو لارې چې د کوشانیانو د امپراتورۍ په دوره کې د هغوی د سلطنت په وخت کې له دې هیواد څخه تیرې شوې و چې له همدې کبله څخه د بلخ ښار د لویدیځ د اروپایي یعنی اروپایي کې او همدارنګه په ختیځ کې د چین او هندي کالیو د تبادلو مرکز یا هم د لومړني مین او اصلي ځای څخه شمېرل کېده. د دې ترڅنګ که درمونه وګلرئ زده کوونکو کله چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د امیر عبدالرحمن خان حکومت د دوران و نو په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان د سوداګرۍ دپاره په افغانستان کې داخل سوداګرۍ دپاره لارې چارې برابرې کړلې چې نوي کاروان سرایونه یې په هیواد کې داخل جوړ کړل. وروسته د هغه څخه د اقتصاد لپاره یې ښه زمینه دغه کارونه برابره کړله ځکه په هیواد کې داخل د یو ځای څخه بل ځای ته سامان آلات لېږدول کېدل. د یو ځای څخه حمل او نقل کېدی. د یو ځای څخه بل ځای د حمل او نقل کې دي. همدارنګه انګلیسانانو له کراچي څخه تر کوټې پورې د کوټې او چمنه پورې د اوسپنې کرښې وغځولې چې موږ تاسو د ورګاډي کرښې ورته وایو. خو زموږ په هیواد کې داخل کې خارجي تجارت ته پام ونیسو په هغه وخت کې چې متاسفانه دا ښه خبره نه وه. خو وروسته د هغه څخه تر 1910 میلادي کال پورې چې په هغه وخت کې دغه کال د 1900 مریض کال سره سمون درلودي نو ټول مسافرتونه چې وو په هغه وخت کې د غوړل او راوړل یعنی د حمل او نقل چې وو د حیواناتو په مرسته سره سرته رسول کېدي چې دغه بڼه چې وو عصري نه وه کلیوالي بڼه وه او دغه وخت چې وو دا ډېر په قرار ډول سره روان وو یعنی د حمل او نقل چې وو په ډېرې سختۍ سره سرته رسول کېدي. بیا وروسته د هغه څخه د امیر د امیر حبیب الله خان د واکمنی په وخت کې لومړنی ځل و چې په 1909 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د میلر له کمپنۍ د خوا څخه ممبئی یا هم بمبئی کومه کمپنۍ چې وه د هغې له خوا څخه موټرز زموږ ګران هېواد افغانستان ته ور وپېژندل شو، چې په هغه وخت کې بیا امیر حبیب الله خان د کابل څخه ځینې 50 تنه کارکوونکي یا هم کارګران، نو د 50 تنه کارګران یې ممبئی ښار ته ولېږل تر څو دوی وکولی شي موټر د تخنیکی کارونه زده کړي او د هغوی د موټر شرکت درباریانو سره جوړ راسي او د هغو په باره کې معلومات ترلاسه کړي. که چیرې موږ تاسو وایو درنو زده کوونکو، موټر مخکې له بایسکل څخه افغانستان ته راغلی دی، یعنی موټر چې دی مخکې له بایسکل څخه افغانستان ته راغلی دی او په افغانستان کې د استفادې وړ ګرځېدلی دی. د دې تر څنګ که درمنه وکړلی زده کوونکو، دغه د کاروانونو د تک او راتګ لارې ترمیم چې کله زموږ په افغانستان کې سرته رسول کېدی، نو د نوو موټرونو لپاره په هغه وخت کې سړکونه جوړ شول چې دغه سړکونه د کابل ښار، جلال آباد ښار کې او همدارنګه لغمان، کابل، جبل السراج کابل کې، لوګر او کابل او همدارنګه د غزنی ترمنځ جوړ شول چې ټول هیواد په ښارونو کې کاروان سرایونه او سراجیه رتبوت په نوم سره په خلکو کې ودان شول او د دوه رتبوت ترمنځ واټن شپږ کره تقریبا 18 کیلومتره و، چې پر دې سربیره د سندونو د پاسه عصري پلونه د موټرونو د تک او راتګ لپاره جوړ شول. همدارنګه درنو زده کوونکو، د دې تر څنګ داسې زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه و چې زیات شمېر لوړې او ژورې پکښې موجودې وې، نو په همدې خاطر سره د سیندونو په اوږدو کې دغه کوم تګ او راتګ چې و ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کوله، چې په هغه وخت کې د غرنۍ سیمې پراخوالي شکلینې دښتې هم د ځمکې ترانسپورت د پراختیا په وړاندې ستونزې جوړې کړلې چې زیاتې پانګې او عصري وسایلو او پنی پرسونل ته اړتیا پېښه شوله، چې د د سندونو مصرونه له دې سره سره چې د کاروانی لویو لارو په غځولو کې اغېزناکه مرسته کړې ده، نو په همدې ترتیب سره د ځمکې ترانسپورت په غځولو او پرمختګ کې یې ستونزې رامنځته کړې دي، چې د دې تر څنګ یې ځینو ځایونو کې درې دومره تنګې دي چې یوازې د سینده پهیدو لارې جوړې کړې دي، لکه د هغو له مثالونو له جملو څخه موږ تاسو د ماهیپر مثال ورکولی شو. همدارنګه درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده چې ده د محصولات څه شي ته ویل کېږي، دویم محصولات زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري، دریم همان او نقل په افغانستان کې تشریح کړي. نور نه درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بل ونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.
اساسي او بشري حقوق، درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې د میراث په حق او د تقسیم په څرنګوالي باندې خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه د مدافع وکیل وارث خپلواک. مخکې تر دې چې خاغلی خپلواک سره خپل خبرې پیل کړو، د دوو تنو نظر د میراث پاکله اورو.
نوم می عبید د خوست ولایت یو تنوسیدون کای، د کورنۍ غړي په میراث کې حق لري. د میراث هغه حق باید ورکړل شي ځکه د اسلام ورکړی دی. کوم څه چې اسلام ورکړي هغه موږ به د کلتوري دودونو قرباني نه کوو. لخویندو مهیله را ده چې دوی لخپل لوغه چا څخه چې دوی ورسره په میراث کې شریک دي، حق خپ په جرأت سره وغوړي، هغه کپو شریعت وي، هغه کپو محکمه وي، هغه کپو هر شي وي، واخور دغه جرأت وکوي چې خپل حق وغاړي. نور خزو ته هم دغه فرصت برابرېږي چې په میراث کې چې لچ هر چا سره حق وي لاغوي حق واخلي.
میراث حق د ما خپل مور می ده، اقنه تی واخستل خپل ای ورکل غي ورونو خپل ای حق باید واخستل شي، چې ګنا نه ده، ثواب لري، ثواب او جلی د خپل فقط در فکر وکړه، د خپل اقتصادي خې وی دورونو اقتصادي خني بیا نو د خپل جلی خپل زړه ګنا نه لري، ته ورته خوشی کین زړه یې کړی، خوشی کین جوړې د جلی حق ده باید وایخلی.
درن دوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن له موږ سره مدافع وکیل وارث خپلواک دی. له ښاغلي خپلواک سره د میراث موضوع په مرکه کې چېړو. خپلواک صاحب، په پایل کې درته وایه چې کله موږ وایو میراث، په خپله د میراث یعنی څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې تاسو ته او د تاسو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېر یو ښه موضوع ته اشاره کړې ده چې اسلامي ټولنه کې دا یو اسلامي او شرعي موضوع ده چې میراث هغه دارایي ته ویل کېږي او هغه مالو ته ویل کېږي چې هغه بال دی چې یو میت، یعنی که په عامه هغه باندې وایو یو مړی، بال دی چې هغه تکفین شي، دغه کفن، دغه دفنول اول قدم کې بال هغه دی، هغه کوم حقوق چې په هغه باندې دی، لکه په هغه باندې قرضدار ده، وصیت کړی ده، بال هغه نه چې څه مال پاتې کېږي هغه ته میراث ویل کېږي. میراث هغه مال ده چې د مړي نه بال چې مصارف ورکول کېږي، دین ورکول کېږي، قرضدار دین اخلاصیږي او وصیت اخلاصیږي، کوم مال چې پاتې کېږي هغه ته میراث وایي.
دا میراث یوازې له کسان نه پاتې کېږي چې دوی له دې دنیا څخه ځي او که په ژوند له خلکو نه میراث پاتې کېدلی شي.
میراث اګانه شرط داده چې هغه شخص وفات شي. که چیرته شخص وفات شوی نو اوس نو موږ هغه ته نشو ویلی چې د مال میراث شو. میراث هغه دی چې د انسان رابطه له دنیا څخه قطع شي، نو هغه چې چیرته پاتې کېږي هغه ته میراث ویل کېږي.
بله، راز دې ته چې اوس دغه میراث په چا باندې ویشل کېږي. په لومړي سر کې حقدار څوک ده او همداسې مرحله په مرحله بیا تر چا پورې باید دا ورسیږي؟
میراث خو یو خاص شرایط لري چې هغه په قرآن کې دغه تقسیمات راغلي دي. یو منظم شکل باندې دغه تقسیمات شوي دي چې میراث کله پاتې کېږي. هغه اول به د میراث نه اېده د تکفین او د دفن خبره کېږي، مصارف ورکول کېږي. بالا هغه به اېده که کم قرضداریانی وسی د چانه قرضدار وسی هغه به ورکول کېږي. او بالا هغه به د وصیت کړي، وصیت په دریمه درجه کې وصیت به پلي کېږي. چې که چېرته وصیت کړي چې د بال مال مرګ نه زما دغه ملک نه یا زما دغه پیسو نه دا پلانی ته ورکړل شي، نو دا به تطبیقېږي. بالا هغه که څه پاتې کېږي نو هغه میراث بیا وارثینو ته چې دنه څوک پاتې دي، یعنی میرمن ده یا که سړی مړ شوی اوسي د میرمن ده، دا اولادونه دي، د لورګانې دي چې هغو ته ذوالفروض ویل کېږي. په اول قدم کې دا په ذوالفروضو باندې تقسیمېږي، بال ذوالفروض نه په عصباتو باندې تقسیمېږي. نو هر یو کې قرآن کریم کې هر یو ته جدا جدا سهمونه او جدا جدا وضعیتونه ورته بیان شوی دي. مثلا میرمن ته ورکول کېږي نو یو پر څلورمه میرمن ته ورکول کېږي، نور بیا مور پلار ته ورکول کېږي. که چیرې یو سړی وفات شو هغه نه یو میرمن او یو اولاد پاتې و، نو بیا په هغه صورت کې میرمن ته یو پر اتو ورکول کېږي. یو باقی مانده که چیرته اولاد نارینه اوسي نو هغه باقی مانده ټول د نارینه کېږي، ځکه هغه زوی عصبه کېږي، هغه ته تسلیمېږي. په همداشان پلار ته هم مور ته هم دغه ټولو کوم څوک چې د چانه میراث وړي، په اسلام کې د قرآن کریم په آیاتونو کې د هغو سهمونه ذکر شوي دي. که یو څوک وفات شو نو هغه یو نارینه اولاد ولري او یو هم لور ولري، بیا هلته تقسیمات دادي چې دوه سهمه به زوی اخلي او یو سهم به لور اخلي. یو مکمل علم خاطر د میراث تقسیم قرآن کریم کې او شریعت کې راغلی ده.
خپلواک صاحب، افغانستان یو داسې هیواد دی چې تر ډیره د زیاتره چارو مسؤلیت نارینه سره وي، واک اختیار هم دوی اخلي، یا په زور یا په رضا باندې. دوی حتی د سړي ښځې ته میراث نه ورکوي، دوی خپل خور ته میراث نه ورکوي. دلته له قانوني اړخه که تاسو خبرې وکړئ چې دغه میرمن او دغه انجونې چې میراث نه ورکوي ورونه، دوی څه کولی سي؟ خپل حق څه رقم واخلي؟
که څوک حق نه ورکوي، حق خو نوم د خدای ده، حق خو به تیر د میراث حق دا خو د خدای په لخوانه تعین شوی ده. اده حق نه ورکول یو خو بدای چې په دنیا کې دای مسئولیت ده او دوی کوی شي چې محاکمو ته لاړ شي، محاکمو لخوانه دا تعقیبیږي او دو ته حق ورکول کېږي. او بله دا ده که اگر چېرته په دنیا کې یو چا ونشته ونیدله چې دا حق واخلي، هغه تاسو د خبرې په اساس باندې چې هغوی یا ظلم کوي یا هم زور وایي هر کار چې کوي او حق نه ورکوي، نو دوی ځان ته په دوزخ کې ځان ته کنده جوړوي. حق که د خزه حقی که ده لور حقی که ده مور حقی که ده هر چه حق چه وسی غصو کنوار کین وغا زانتا دخل په دوزخ کې کند جوړا ولدی زانتا په دوزخ کې دخل پیټ درند ولدی یو خدا با شوبل با ساده چې حرام کړی ترغه چې هغه حق کې چې غید خوري کړي موري کړي ده هر چه چه وسی کړي بل روري وسی نو هغه سترغه ل چا حق چې د اغل خو حلال شوی ورته نه وسی دا حرام خوري هغه به کې برکت کوي هغه به یو خوش دا خپل دنیا خرابولي یعنی آخرت به دنیا باندې دا خرابوي او د اخیستلو لارې داسې دي چې محاکم شته دي محاکم شته او واضح احکام په دې مورد کې موجود دي چې څوک څنګه هم د خپل حق واخلي
لکه څنګه چې لیدل کیږي افغانستان یو داسې هیواد ده چې اکثره موارد کې خځې نظر نه کوي چې موضوع تر محکمې پورې سي یا دا چې خپل خپلوانو کې وایي دا د شرم خبره ده بل د محکمې ته تلل خپل حق غوښتل دا یو ډول فرهنګ نه دی هلته که چیرې ډیر کم کسان دي چې حاضرېږي محکمې ته لاړ سي څومره به ښیس دغه ورور یا کوم څوک چې هلته په مینه باندې پاتې دی په آرامه باندې بدون له محکمې نه بدون له جارو جنجال نه میراث ورکړي د هر سړي حق ورته وسپاري
که چېرته مونږ نظر وکړو شرعي توصیه مونږ ته دا شوې ده که چېرته کوم حق محکمې له خوا نه اخیستل کیږي نو دا ظلم ده ځکه حق خو باید ورکړل شي هغه ضرورت نه لري چې یو څوک لاړ شي محکمې ته او رښتیا هم چې ډېر خلکې دي خپل زړه نه ښه کوي چې لاړ شي محکمې ته لکه زموږ او تاسو افغاني دود او دستور دا نه ایجابوي چې د یو چا خور یا د یو چا مور په تېره خزینه هغه چې دي قشر چې ده هغوی هېڅکله دا نه خوښوي چې دوی لاړ شي محاکمو ته خو بینان له دغه وضعیت نه هم ځینې ظالمان او ځینې هغه څوک چې حق خدا نه ترس خلکی دی استفاده کی او د خپل خویند و میند و حقونه زور خوری او نیور کی خود زمانه زرداده چه محکمه تا تک هیچ نوا شرم ده محکمه ده حق اخیستلو زایده محکمه شرعی نصوصو که راغله ده و محکمه بانده خلق کوش چی ده
تاسو د خپل خبر پا پایل که ویل چه کله یو څوک مړ کیږي نو په پایل کې د دل میراث څخه د قرضونو اخلاصي د کفن سو خیرات او دغه مسائل سول که چیرې د سی او چاته میراث پات سی چې هغه څوک مړ سوی دغه قرضونه بیرته ورنه کی تاسو سره تا ویلې سی له حقوقي اړخه له شرعي اړخه سړی خو مړ سه قرض پات سه او د سی چاته پات سه چې هغه ټول ارڅ یو مطلب موږ تاسو لري وای مين زرما ټول دما هغه ټول خپل ځان ته اخلي د قرض نه ادا کوي دلته حقوقي خبره څه ده پکې
چیرته یو څوک وفات کیږي او هغه دیندار اوسي نو اول مکلفیت دا ده چې د دل میراث څخه هغه ته باید دغه قرض ورکړل شي که چیرې ورثه قرض نه ورکوي نو بیا دلته محاکمه کې اصول شته دي په حقوقو کې دا اصول شته دي چې سره قم ده خپل قرض ترلاسه کړي یعنی هغه اتمن چې کوم دین ورکړی ده هغه به اسناد لري شاهد به لري یا به هم همدغه څوک چې وفات شوی ده ده به د خپل اقرار کړی دی او چا په مخ کې نو که چېرته ورثه یې نه ورکوي نو محاکم حکم کوي او محاکم بیا د ده له جایداد څخه چې چیه میراث پاتې دي هغه په اصولو کې داسې ده چې دا بیا خرڅوي او چې کله خرڅ کړل بیا ده ته یې د قرضونه او وصیتونه اجرا کیږي یعنی دا داسې نه ده چې د ټول د وارث په زړه باندې اوسي او وارث که وغواړي دین ورکړي او که وغواړي دین ورنه کړي دا په دې شکل باندې نه ده دلته اصول شته دي اصول کې اول دین ثابتیږي چې کله دین ثابت شو بیا که میراث نه چې پاتې بیا به میراث کې هماغه به هماغه شخص ته ورکول کیږي چا چې قرضدار ومایه او کنی بیا د همدغه ورثې نه چې هر څومره سهم اخیسته بیا کوی چې د ورثې نه واخلي دا قرض
بله د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کله ناکله بیا دام لیدل شوي چې د میراث په سر په کورنۍ کې جنګ او جنجال کېږي د ورونو ترمنځ که څه هم برخه خو معلومه ده په قانون کې په اسلام کې چې د هر سړي څومره حق رسیږي خبره په دې چې تا ښه برخه واخیسته ماته د خرانه کړه تا ښه پټی واخیسته ماته د خرانه کړه یو غټ جارو جنجال تر یو بل ژوبلولو تر یو بل وژلو سره رسی په دې هکله باندې غواړو تاسو خبرې واورو
مال خپل خوږ ده او اکثرا کله چې تقسیم د مال راځي په دوه کې شخړه ترمنځ کېږي ولی شخړو ته ضرورت نشته لکه څنګه چې هر یو پیږي د خپل په برخه باندې لارې هم موجود دي او د میراث مال په دا شکل تقسیمات میشه چې د هغه کې اعلا او ادنا کې ټول سهم شي. نو په دې صورت کې هیڅ موضوع د جنگ یا د جنجال نه کیږي. که په یو ساحه کې یو میراثي ځمکه ده چې هغه اعلا د هغه کې قیمت ښه ده، د هغه ارزښت ښه ده، د هغه حاصلات ښه دي، د هغه لاره لري، په لسها او ښېګڼې لري، نو په دې صورت کې باید د تقسیم په وخت کې څوک ملکان چې تقسیم کوي په تقسیم کې د خپل توجه مساویانه کې سهم ورکړل شي. په دې صورت کې به هیڅ نوع جنجال ترمنځ کېږي نه. ولی موږ کیلو په بانډو کې متاسفانه داسې رواجونه دي چې ځمکې اعلا او ادنا باندې نه تقسیموي، بس ځمکې اټکلي باندې تقسیموي چې دا ایتا دا ایتا، او دې ته نه ګوري چې دا یوه ځمکه ښه ده، یوه ځمکه خرابه ده، یوه ځمکه اوبه لري، یوه ځمکه اوبه نه لري، نو یوه ځمکه چې ده هغه یو کودال ده. نو دا شیان په نظر کې چې نوم ونیول شي، نو بیا په هغه صورت باندې هیڅ نوع جنجال نه جوړیږي. توصیه دا ده چې تاسو اول دغه سهمونه ټول علل سویه کې مساوي که یو چیرته یو ځمکه خراب وي او یو ځمکه ښه اوسي، نو هغه ځمکه د دواړو مساوي په شکل باندې تقسیم شي تر څو د شخړو زمینه پاتې نه شي او دا د وارثینو په منځ کې جنجال سبب ونه ګرځي.
خپلواک صاحب، په آخر کې به د میراث په اړه د تاسو یو پیغام هم اوریدونکو ته ولرو.
پیغام دا ده چې کوم میراث چې پاتې کیږي، کوم خلک چې د وارثین دي، هغوی د ځنډ نه کوي د تقسیم په میراث کې، ځکه میراث چې څومره پاتې کیږي هماغومره وخت منځ کې د وارثینو په منځ کې شخړې پیدا کیږي. که چیرته یو څوک وفات کیږي، نو زر تر زره د هغه مال میراث کې او هغه د تقسیم کې، که په هغه باندې وخت تیریږي، نو دلته د وارثینو په منځ کې شخړې تر منځ کیږي، ځکه یو څوک یو څه موده یې خوړلي او هغه ته دا خوږ شوی، بیا په تقسیماتو کې مشکل ایجادیږي. له سمدستي چې چیرته یو څوک وفات شو، د هغه نه میراث پاتې شو، نو بل دې چې دوه درې ورځې تیرې شوې، په څلورمه پنځمه یا شپږمه ورځ باندې د ده مال میراث تقسیم شي او هر څوک د خپل حق ته ورسول شي، تر څو په آخر کې دوی د وارثینو تر منځ کوم جنجال پاتې نه وسي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامات
سلامات.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د میراث په حق او په ویشلو باندې خبرې وشوې. لمونږ سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک.
په مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
دران دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلې. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست. وطن دوست په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي.
تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هغه یو خبر دی چې کلاس و درېږي خوله درېږي، نو د لاس تر یدل معنی دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کیږي، بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کیږي، نو ژوند درېږي. کله چې ژوند درېږي، یا یو د کورنۍ مسؤل د کورنۍ مشر یو دیوال ته درېږي، یا هغه د چا په اصطلاح کولنګ پرګاره درېږي، له همدغه ځای څخه د یوې کورنۍ د یوې ټولنې بدبختي پیلېږي. همدغه ځای څخه جرمونه سرچینه اخلي. له همدغه ځای څخه بیا د کورنۍ سرپرست دې ته اړ کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره یا لار ونیسي، یا د یو چا کور ته ور واوړي، یا غلا وکړي، او یا همداسې وکړي چې له وطنه مسافر سي، پر خطرناکو لارو باندې نور هیوادونو ته مخه کړي، داسې هیوادونو ته چې هغو هیوادونو ته ورتګ هم مرګ دی، ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرګ دی. نو چې کار نه یې، سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي.
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی، بله بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کړه. دغلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل سوی وي، د دغه کورنۍ چې پهغه کې ماشومان دي، پهغه کې سپین سری دي، د دوی حق څومره تر پښو لاندې شو؟
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري لاسرسی نه ورته کېږي. د زده کړو حق دی، د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی، په کورنۍ کې داخلي پخلی حق دی، د شو کالو د شو جامو اخستلو حق دی. د بېلګې په توګه که په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای، ځکه هغوی هم مجبور کېږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره په درنو کارونو باندې پیل وکړي، که یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي، پلاستیکانو نور شان اوسپنې راټولې کړي ویې پلوري کورنۍ په وساتي، یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي هغه بیا وپلوري کورنۍ په وساتي. همداراز په کورنۍ کې هغه نجونې چې عمرونه یې 15 رسیږي، کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي نو بیا مجبور کېږي چې خپلې 15 کلنې 10 کلنې 10 کلنې لوڼې په پیسو وپلوري. همدلته بدبختي راپیلېږي، همدلته د یوې کورنۍ د بدبختۍ بنسټ ایښول کېږي. نه یوازې دا چې پر کوچنیانو پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر و ژوند تیریږي، بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کېږي، ختمیږي، له منځه ځي. یوه نجلۍ بیا دا حق نه لري چې په راتلونکي کې خپل ژوند لپاره وړ کس وټاکي. یو ځوان چې په دغسې کورنۍ کې راځوانیږي رالویږي، هغه دا حق نسي لرلی چې خپل په خوښه یې څوک انتخاب کړي، یا خو انتخابولی نسي، یا داسې دی چې انتخابیي وس یې نه لري. د همدغه وس لپاره به بېرته مجبوره کېږي، په درنو کارونو به لاس پورې کوي، یا به غلا کوي، او یا به هم نورو هېوادونو ته د مزدورۍ و د پیسو ګټلو لپاره ځي. یعنی په کولی کې په ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کېږي، کډوالي هغه مال رامنځته کېږي، له وطن څخه د فرار موضوع هغه مال رامنځته کېږي چې کله کار نه وي، کار اهلي کار ته نه وي سپارل سوی، یا په کل کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یوه ګوله ډوډۍ وګټي.
بله وطن دوست صاحب، د ګڼو افغانانو په خبره ورځ تر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي، دوی کار نسي کولای، د دوی ګڼ حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق هم دغه د کار حق دی. تاسو څه فکر کوئ، آیا حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي، دوی حاکمیت کوي، باید دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي، خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري، دوی پوهیږي نه دوی افغانان په تنګ کوي؟ اصل لامل د تاسو په نظر څه کېدلی شي؟
په تیر کې زموږ همدا ګیلاوه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې و، بیا به هغه خپل خیل و خپل خپلوان پر ځان راټولوله. موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر همغه لار ولاړ نه سي. اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو، موږ یې څارو، ان دوی خپله هم طالب پلویان یا طالب مسؤولین پر بل نیوکي کوي. موږ وینو چې یو مسؤل د خپلې کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دنده ګمارلی دي، بل مسؤل 6 کسان په دنده ګمارلی دي. دغسې حالت ناسم دی. دغسې حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ، زیان یې وکړ. زیان یې همدا و چې ټول جمهوریت رنګ سو، نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښې ږدي، پر هماغه نقش قدم باندې روان وي، دوی هم له زیان سره مخ کېږي. یو وخت هیچ چا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت کې رنګ سي، 6 کلن جمهوریت ړنګېدای سي، نو طالبان حکومت هم ړنګېدای سي. ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفې چې دي، دا د چا خصوصي نه دي، د چا ملکیتونه نه دي، باید وویشل سي، وړ کسان ته باید ورکړه سي، خپل ولس باید پر ځان راټول کړه سي. همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي. که چیرې ولس نه وي، حکومت پر چا کېدای سي؟ نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې همدا حکومت خپل ولسونو ته غېږ ورکړي، خپل ولسونه پر ځان راټول کړي. خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي، څو هلته پنجاب داعش ورڅ جوړ نه کړي، او ایران ته ولاړ نه سي چې هلته ایرانیان پاتیمونو زینبون ورڅ جوړ نه کړي. که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي، سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي، سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي، همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي. ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړه سي.
که په غټو ستونزې خبرې وکړي چې کله کار نه وي،
کوم جنجالونه، کوم ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
څونه چې په افغانستان کې بیکاری رامنځته کېږي، په هماغه اندازه زموږ ځوان قشر له هیواد څخه پرار ته مخه کوي، مجبور کېږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نور هیوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبلې سره مخ کېږي، پر لار به وژل کېږي، یخ به وي، حیوانات به یې خوري، پر قاچاقي لارو به د ایران او د نور هیوادونو پولیس وژني، بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی شي.
د دې کسانو کورنیو ته څه کول پکار دي چې هغه مسؤول کس چې باید دوی ته نفقه راوړي، دوی د کالی هغه مخري، د سره څومره وګه ورکړي، څومره دته ډاډ ورکړي، څومره خپلې غوښتنې چې مثلا دا شی پکار دي او هغه شی پکار دي دغه رقم کړي، تر څو دغه کوم کس له یوې خوا دولت کار نه ورکوي، له بلې خوا کورنۍ هر څور نه غواړي، په دې باندې ټول فشار رانیسي. کورنۍ ته غواړم تاسو خبرې ولرم،
په کور کې دونه څه داخلي پخلی لپاره وي چې څوک ژوند په وکړای سي، او که څوک په کور کې هیڅ نه لري او یو هفته پر لپسې شپشت په کور کې خوړلې، نو دا کورنۍ خو غواړي له هر څه سره کېدلی سي، له لوږې او له تجې سره نه سي کېدلی. نو چې په کور کې څه نه وي، دا د کورنۍ وسر پرسته څه ووایي، کوم پیغام ورته وړاندې کړي. په تېر کې خو داسې و چې که نارینه به بېکاره سو، د ښځو لپاره ځینې ځایونه کارونه وه، ځینې د خیاطۍ کورسونه وه، ځینې موسسات و چې د غالۍ اوبدلو ځایونه درلرله، ځینې موسسات و چې خویندو کار کولی سو، ځینې لاسي صنایعو، ځینې نور کارونه کېدله. یا داسې و چې اقتصادي حالات ډېر سم و، خویندې به د نورو شتمنو په کورونو کې کالي پرولل، هغوی ته به ډوډۍ پخوله. نن سبا خو کارونه هم نشته، هغه هم له منځه تللي دي. نو د کورنۍ غړي به د کورنۍ سرپرسته نور څه وایي، همدا ورته وایي چې ولاړ سه، که زهر ارزانه وي یا که زهر یې څوک په پور درکوي، زهر په پور رانیسه، له دغه ژوند چې هر دې دیکه مرګ مرګ دی، راځه چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخلو او نور ځان ووژنو. په ژوند کې دوه شیان دي، یو ضرورتونه دي، اړتیاوې دي، بل فرمایشات دي. په کل کې خویندې او ورونو هر څوک چې دي، هغوی باید په دغه سي حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دي، اقتصادي مشکلات دي، دوی باید له فرمایشاتو څخه لرې سي، یوازې یوازې اړتیاو ته پکتو، هغه شان ته پکتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کیږي، چې هغه درې وخته یا دوه وخته اخلی پخلی دی. په دغو کې د کمونه وکړي، سپما دې وکړي، د کورنۍ سرپرستان دې ډېر نه په تکلیف وي، فرمایشات یې هغه مال د پرېږدي چې کله په اقتصادي حالات سم سو، سم یې ولیدي، بیا کولی شي چې هغه فرمایشات هم مخته ولاړ شي او هغه هم ترسره شي.
او که دا وضعیت همداسې پاتې شي، له یوې خوا نه کار ونه وسي، له بلې خوا د کورنۍ اړتیاوې وي، وضعیت څومره خطرناکه کېدلی شي؟
زیات خطرناکه کېدلی شي. بد د جرمونو مور ده، بیا به داسې چې بیا به څوک په هیڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګڼي. هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه، په یو سیمه کې به غلطه ولاړ یا پر سر به مې توپنکچر رانیسي، یا به مې په چاړو او چاقو وهي، او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې راسره شته، هغه به م راڅخه اخلي.
څه ویلی لرئ تاسو حاکم نظام ته، دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره شي؟
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی، یا پلی کوو. کم تر کمه دی عمري عدالت یوه پاڼه ولولي، همهغه دې تطبیق کړي. د زرګونو ځوانانو د کار زمینه به برابر کړي وي، او هغوی به له غټ بحران څخه ژغورلي، او هغوی به له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي، ایران او ترکیه او نور هیوادونو ته ځي، راګرځولي وي. تر ټولو ښه کار داری چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسي، هغه که بانکونه وي، که موسسات وي، او شخصي پنګوال وي، دا ډېر ښه دی. دا کولی شي چې زرګونه کسان پر کار شي. خپل طالبان هم شهیدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دی. نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي، اوچا څه وایي، نور څه وایي، چې څو میلیونه افغانان چې دي هغه له لوږې سره مخ دي. ماته ځینې خویندې، ځینې ورونه ماته میسجونه کوي، باور مو وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی مازې ږغ واوري. داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشتې د غوړې ډوډۍ مخ نه دی لیدلی، د دیګ مخ یې نه دی لیدلی چې دیګ څنګه دی. په میاشتو همداسې خویندې هم ستا چې کونډیانې دي، چې موږ ته میسجونه کوي، ږغونه یې راسره شته، چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي، بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا د دغه ورکړي مستحق دي، چې باید موسسات څه ورکړي، اخلي پخلي لپاره نقدې پیسې ورکړي، یا هم وړو غوړي بل څه ورکړي. باور مو وسه، هغه ژغونه زموږ سره ډېر شته چې دوی وایي ځینې شتمن د خپلې کورنۍ غړي پکښې لیکي، دغه کنجانی نه لیکي یا چې لیکلي نمونه بیرته له لیست څخه ایستلی یې. هغه په هغه لیست کې چې پخوا نوم هغه نوم یې ورڅخه ایستلی یې، پر ځای داسې څوک لیکلی وي چې هغه واسطه ولري، هغه یو څوک ولري. نو حالت دردونکی دی. هیله مو دا ده چې حالات ژر تر ژره تغیر سي. که تغیر نه سي، لوږه ډېره غټه بدمرغي ده، ډېره لوی بدمرغي د همدې لوږې څخه، ډېرې بدمرغۍ د همدې لوږې څخه رامنځته کېږي. هیله مو دا ده، ارزو مو دا ده چې حالات تغیر سي، خپل مسؤلین خپل پر پلانونو باندې او خپل پر موضوعاتو باندې او پر خپلو کروړو باندې له سره بېرته غور وکړي، همدې ولس ته مراجعه وکړي، همدغه ولس ته داسې غېږ خلاصه کړي لکه څنګه چې دوی خپله وایي چې موږ عمري عدالت پلی کوو یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی. هیله مو همدا چې همداسې اوسي.
ډېره زیاته مننه وطن دوست صاحب، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
خوشاله اوسئ، ډېره مننه.
درنو دوستانو، دا د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې وشولې. لمر سره په خبرونه کې میلما و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست تر بیا پر ځای کې چې است الله ممال او ملګری.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.